هي مدينه.
افغانستان کریم مخام شپک بجې شوې د ازادي رادیو په دې مخامنه خبري مجله کې مو زنوري است نوري هر کله کوم و ابو ریچ د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسن وای دی ولس ولایتونو د یو شمیر مرکزونو راي چې ډیر شکایتونه شوې دي لسره شمیرې د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له حاله مو خبرو په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د ټولو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې علي شورا د مسکو په غونډه کې له افغان حکومت سره مذاکراتو ته د وسلوالو طالبانو هڅول له اساسي لومړیتوبونو څخه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي د امریکا له هغې پریکړې هرکلی کوي چې ویلې دی د چابهار بندر پر ایران د بندیزونو څخه مستثنا ده. او یوه ترکیې کمپنۍ حاضره سوې چې د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د برېښنا د لیږد د پروژې د پلي کولو په برخه کې څه باندې 1.6 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا د مسکو په غونډه کې له افغان حکومت سره مذاکراتو ته د وسلوالو طالبانو هڅول له اساسي لومړیتوبونو څخه بولي. د سولې علي شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوي مشر حاجي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي.
زمونږه اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې د دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې دیجیټل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار لپاره به زمونږ غوښتنه ده چې زمونږ لوری او د طالبان لوری سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو مشکلاتو حل لارې وکړي.
تمه ده د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د نوومبر پر 9 نیټه ترسره شي. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې علي شورا پلاوی به د خپلواک بنسټ په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي، نه د حکومت په استازیتوب. په همدې حال کې د ترکمنستان چارواکو د افغانستان د سولې د هڅو ستاینه کړې ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف نن په کابل کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره د لیدو پر مهال د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې هڅو څخه ملاتړ وشو. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکی مرګ ژوبلې خبره کړې ده. په دغه جرګې کې د پکتیکا ولایت استازي جمعالدین گیانوال ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات تیر شپه په گیانوال ولسوالۍ کې سوي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه پکښې وژل سوي او 11 تنه نور ټپیان دي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي بیا د عملیات تاییدوي، خو وایي د عملیات له وړاندې له دوی سره نه و همغږي سوي. د پکتیکا د والي وایان ازادي راډیو ته ویلي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي د امریکا له هغې پریکړې هرکلی کوي چې ویلې دي د چابهار بندر پر ایران د بندیزونو څخه مستثنا دی. د دغې خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي نن ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر او افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ غځول د دغه هیواد په اقتصادي پراختیا کې رغنده رول لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تازه ویلي چې پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د دې هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا دي. یوه ترکی کمپنۍ حاضره سوې چې د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د برېښنا د لیږد د پروژې د پلي کولو په برخه کې څه باندې 1.6 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. دغه پروژه ټاپ 1500 نومیږي او د تخنیکي چارو د پیلېدو هوکړه یې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د برېښنا او انرژي د وزارت او د چارلک هولډینګ د کمپنۍ د رئیس ترمنځ لاسلیک سوه. د اوبو او برېښنا وزارت دغه پروژه د هیواد د اقتصادي ودې او د سیمې د هیوادونو د نښلولو لپاره مهمه ګڼي. تاکل سوي سباته په هند کې د سوبروتو کپ نړیوالي سیالي پیل سي. د افغانستان د فوټبال تر اولس کلونو کم عمر لوبډله په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخي په دغه سیالیو کې به افغان لوبډله درې لوبې وکړي، چې لومړی لوبه د نوامبر پر 8مه، دوهمه د همدې میاشتې په 10مه او دریمه په 12مه نیټه ده. دغه سیالي د 40 آسیایي هیوادونو په ګډون د نوامبر پر 8مه په هند کې پیلېږي. زموږ اخلاصه د ریډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړنی نتایج ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي او جمهوري غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت ساتلی دی. رسنیو راپور ورکړی چې دیموکراتانو د استازو جرګې د کنټرول لپاره د ارتیا وړ درویش څوکۍ خپل کړې دي. په دغې جرګې کې د جمهور غوښتونکو د واک له ختمېدو سره دا امکان شته چې ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په پاتې دوو کلونو کې تر ډېر فشار لاندې راسي. دیموکراتان به د ولسمشر اجرایي صلاحیت ډېر تر کنټرول لاندې راولي. امکان لري هغوی د ځینو قوانینو د منظوري مخه ونیسي، او هم د 2024 کال انتخاباتو کې د روسي چارواکو او د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینرانو ترمنځ د اړیکو تورونه تعقیب کړي. په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د استجواب لپاره به په استازو جرګې کې د ساده اکثریت غوښتنه کافي وي. او کیرل سیربرینیکوف چې د تیاتر او سینما یو روس ډایرکټر دی، په مسکو کې د اختلاس په تور محاکمه کیږي. که چیرې پر نوموړي دا تور ثابت سي، په لس کاله حبس به محکوم سي. خو دی وایي چې دا محاکمه بې اساسه او نامعقوله ده. د سیربرینیکوف او درې نورو کسانو چې د اووم سټډیو په قضیه کې شکیل بلل سوي، محاکمه تر دوو اونیو ځنډ وروسته نن پیل شوه. نوموړي محکمې ته ویلي چې هیڅ ګناه نه لري. د دې تور په اړه چې نوموړي ګواکې یوه جنایتکاره ډله رامنځته کړې، سیربرینیکوف وویل هیڅ کله یې له هیچا غلا نه ده کړی، اختلاس یې نه دی کړی، او د تیاتر له ډلې پرته یې بله کومه ډله نه ده جوړ کړې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې دا وزین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یوولسو ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رایې چې ډېر شکایتونه شوي له سره شمېرې.
یوولس ولایتونو کې چې په هغه کې بغلان شامل دی، شپږ پنځوس مرکزونه دی، غور شامل دی، دو شپېته مرکزونه، همدارنګه بدخشان شپېته مرکزونه، کاپیسا اووه مرکزونه، پنجشیر ټول.
د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د هغې پریکړې هر کلی کړی چې د ایران چابهار بندر پر تهران د لګول شو بندیزونو څخه معاف کړی دی.
و ای باستا به چشم گذشته جریان داشت که خوشبخت کنه ای باستا به نتیجه رسید و ایالات متحده آمریکا بندر چابهار از تحریم‌ها و تعزیرات استثنا قرار دادن.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي هم د امریکا دغه پریکړه په افغانستان کې د پانګونې او د سوداګرۍ د ودې لپاره مهمه بولي.
ایران چابهار بندر او پاین زمان کې د ریل پټلۍ باندې تعزیرات نه لګي، دا ډېر ښه کار دی، موږ استقباله وو، دا د واسطه په ګټه.
په نړیوالو موضوعاتو کې به اوري چې د امریکا د کانګرس لپاره منځمهالو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت ترلاسه کړی، خو په سنا جرګه کې بیا هم جمهوري غوښتونکو خپل اکثریت ساتلی. دغه راز دا به هم واوري چې د لومړي ځل لپاره یوه ځوان افغاني الاصله امریکایي د امریکا په نیو همشر ایالت کې د ایالت د استازو د جرګې د غړي په توګه غوره شوې ده. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به حمزه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د یوولس ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رایې چې ډېر شکایتونه شوي له سره شمېرې. د دې کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه او د ورسېدلو شکایتونو د څېړنې په اساس شوې ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا دغه پریکړه ستایي او ټینګار کوي چې د مشکوکو رایو بیا څېړنه د انتخاباتو د نتیجو د شفافیت د یقیني کولو سره مرسته کوي. نور جزئیات له از کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د یوولس ولایتونو د هغو مرکزونو رایې به بیا شمیرل کیږي چې د نتایجو په پاڼو کې قلمي لاسوهنې سوي وي، او یا د انتخاباتو په ورځ له دغو مرکزونو د شکایتونو راپورونه ورسېدلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلو کې د شفافیت په هدف د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه سوې ده. یوولس ولایتونو کې چې په هغه کې بغلان شامل دی، شپږ پنځوس
مرکزونه دی، غور شامل دی، دوش پیته مرکزونه، همدارنګ بدخشان شپیته مرکزونه، کاپیسا و مرکزونه، پنشیر ټول ټاکنیزه حوزه، پکتیکا یو شپیته مرکزونه، زابل دوه مرکزونه، هلمند نه مرکزونه، نیمروز درې مرکزونه، وردګ شپږ څلوېښت مرکزونه، بامیان دو پنځوس مرکزونه. په دې یولسو ولایتونو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه بررسي ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د میزان د اتهویشتمې او نهویشتمې او دغه شان د عقرب د پنځمې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم او د نوملړ په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د انتخاباتو ټول حساس مواد مرکز کابل ته رسېدلي او د ډلبندۍ په مرکز کې تر اوسه سل زره رایې جمع او ثبت شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د قوس میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاب تو ابتدائی نتایج اعلانوي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای په ځینو مرکزونو کې د محافظتي کڅوړو پر ځای اموزشي کڅوړې ډکې سوي چې د مرکزونو د نتایجو شفافیت یې له ستونزو سره مخ کړی. د دغه بنسټ ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د نتایجو په شفافیت ښه اغیز کولی شي او دا یو نیک اقدام دی.
دا ښه خبر ده او هر څومره زر زر دغه ولایتونه خلاصیږي نتیجې به هم اعلانیږي او موږ به ولسمشري زو ټاکنو ته هم سم آمادګی نیسو او خلکو به له ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
اغلې مروازیه تبي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ژمنې سره سم د ولسی جرګې نتایج اعلان کړي څو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته لاره هوار شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان جمهوریت ریاست د امریکا له بندیزونو د چابهار بندر د مستثنا کیدو هرکلی وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په چابهار بندر کې د ایران یو لویه پروژه له وروستیو بندیزونو معاف کړې ده. دغه پروژه د دې لپاره له بندیزونو معاف شوې چې په وچې پورې د سر افغانستان لپاره خورا اهمیت لري. د هند سمندر په بندر کې دغه پروژه تېر میلادي کال ناوخته پرانستل شو چې ډېره برخه د هند لخوا رغول کیږي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا متحده ایالاتونو د وروستي تصمیم هرکلی وکړ چې ویلی دی چابهار بندر به د امریکا له تازه بندیزونو په امان کې وي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له تیرو شپږو میاشتو د چابهار بندر د برخلیک او له دغو بندیزونو د بچ پاتې کېدو لپاره مذاکره کولې. دغه بندر نه یوازې افغانستان ته په اقتصادي پراختیا کې حیاتي ارزښت لري، بلکې د سیمې، مرکزی آسیا او هندوستان لپاره هم مهم بندر دی. د سیمې پر سوداګري او اقتصادي وده مثبت اغیز کوي. د چابهار بندر پروژه د افغانستان لپاره خورا مهمه ګڼل کیږي چې د مځکې له لارې د تجارت زمینه ورته برابرېږي. د دې ترڅنګ د اسلام آباد سیال هندوستان ته زمینه برابروي چې له منځنۍ آسیا او افریقا سره د تجارت لپاره پر پاکستان خپل اتکا ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر اقتصاد له لګول سویو بندیزونو د چابهار بندر د اورګاډي د ورغزیدلې پټلۍ پروژه او افغانستان ته د ایران د تیلو انتقالات مستثنا کوي. ایران هڅه کوي چابهار بندر له مشهد څخه چې د ترکمنستان پر سرحد پروت دی تر زاهدان پورې چې د پاکستان او افغانستان پر سرحد پروت ښار دی د اورګاډي د پټلۍ په ذریعه وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي له دغو بندیزونو دغه استثناء د افغانستان له بیا رغونې سره د مرستې او اقتصادي پرمختیا په هدف ده. پر ایران د امریکا د بندیزونو خبردارایو هندوستان د دغه بندر د مالی ملاتړ او پرمختیا لپاره زړه نزړه کړی وو. دغه بندر به د پاکستان پر کراچي بندر د افغانستان اتکا ختمه کړي. هندوستان له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو 2 میلیارد ډالر لګولې دي. په اقتصادي لحاظ د افغانستان د ملاتړ هدف دا ګڼل کیږي چې کابل پر بهرنیو مالی مرستو ډیر متکی نه وي او د تریاکو د تجارت مخه ونیسي چې د طالبانو د عوایدو عمده سرچینه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه له 1990 کلونو راهیسې له هندوستان سره نږدې اړیکې لري، بلخوا له نوې ډیلی سره د تهران اړیکې دوستانه ګڼل کیږي.
به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د امریکا دغه پریکړه په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ د ودې لپاره مهمه بولي. دغه څرګندونې د دې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وکړې او ویل چې بهر بندر او افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ غځول د هیواد په اقتصادي پراختیا کې رغنده رول لوبوي. نور حال د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی پرپورټ کوي.
ورسته له هغه چې د چابهار بندر او افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ غځول د امریکا له لوري پر ایران د بندیزونو له لست څخه مستثنا اعلان شول، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي دا مسله د افغانستان د سوداګرۍ په وده او پراختیا کې مهمه ونډه لري. د دغې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اورګاډي د پټلۍ غځول به د اقتصاد په برخه کې د افغانستان ستونزه تر ډېره ورکړي. خغلی حافظي ول دا یو پرځای او د افغانانو په ګټه ګام دی.
دا چې د امریکای بهرنی چارو وزارت په ډاګه کړی چې په افغانستان د افغانستان لپاره د ایران چابهار بندر او پاین زمان کې د ریل پګړۍ باندې تاثیرات نه لګي، دا ډیر ښه کار دی، موږ استقبالو.
نوموړي ویل چې بهر بندر د سوداګرۍ په ځانګړي ډول هندوستان ته د مدني موادو د لیک تر لیک لپاره د پام وړ اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایران کې د هند پراختیا پروژه د چابهار بندر په ایران د بندیزونو نه مستثنا اعلان کړ چې له امله یې د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته وشي. د چابهار بندر نه تر افغانستانه پورې د اورګاډي د پټلۍ غځول به هم د بندیزونو نه مستثنا وي چې افغانستان ته پرې د خوراکي موادو او درملو لیږد ممکن وي. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر په 15 نیټه پر ایران نوی بندیزونه اعلان کړل. د چابهار بندر پروژه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند له لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده. تر دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې 1.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. که څه هم د اقتصادي چارو کارپوه خان زمان مدبر د امریکا دغه ګام ستایي، خو وایي کچېرې د دې پلان عملي کېدو لپاره یوه قوي سیاسي اراده موجوده وي د افغانستان پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز کوي.
کچېرې دغه څرګندونې عملي بڼه ولري او د یو شعار تر کچې نه وي او څه چې ویل کېږي عملي شي او هغوی یوه قوي سیاسي اراده ولري، موږ ډاډه یو چې دا به د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د پام وړ مثبت تاثیر ولري.
ښاغلی مدبر وایي د چابهار بندر پراختیا سره به د افغانستان اقتصاد او ترانزیت پراختیا لپاره ډېرې اسانتیاوي برابرې شي او دا به افغانستان ته د صادراتو زمینه برابره کړي.
و امر دلته د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي د امریکا هغه پریکړه د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د ودې لپاره مهمه بولي چې پر ایران د لګول شو بندیزونو په ترڅ کې د چابهار بندر له دغو بندیزونو معاف کړی دی. یوه ترکی کمپنۍ هم حاضره شوې چې د افغانستان لارې پاکستان ته د ترکمنستان د برېښنا د لیږد د پروژې د پلي کولو په برخه کې باندې 1.6 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین راپورټ کوي.
د ټاپ 1500 پروژه چې په درې کلونو کې به ګټې اخیستنې ته چمتو شي، د ترکمنستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دغه سترې پروژې د پانګونې هوکړه د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د برېښنا او انرژۍ د وزارت او د چارلک هولډنګ ترکی کمپنۍ د رئیس ترمنځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شوه. د افغانستان د برېښنا او انرژۍ سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د تفاهم نامې له لاسلیک کېدو وروسته خبریالانو ته وویل دغه کمپنۍ به په دې برخه کې څه باندې 1.6 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. خاغلی خلمی د دغه پروژې پلي کېدل د افغانستان او د سیمې د هوادونو د اقتصادي ودې لپاره مهم وبلل.
چطور افغانستان به کشور ترانزیت هم در بخش انرژي هم در بخش رای آهن
افغانستان څنګه د انرژي ډیجیټل او د اوسپنې د پټلۍ په یو ترانزیت هیواد بدل شي؟ ټاپ، ټاپي او کاسا زر هغه عمده پروژې دي چې له دې لارې به تیر شي. همدارنګه دغه پروژې د کارمندنې او زیربناو په جوړېدو کې هم له اهمیت ډکې دي.
د ټاپ 1500 پروژه د ترکمنستان برېښنا د افغانستان د هرات د تورغونډۍ نه کندهار او له دغه سیمه نه د پاکستان کویټې ته لیږدوي، او د چارلک هولډن کمپنۍ به په شپږو میاشتو کې د دغه پروژې مالی او تخنیکی پروپوزل تیار کړي. د افغانستان، پاکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د 2015 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د یادې پروژې د پلي کېدو تفاهم نامه د ترکمنستان د اشقابات په ښار کې لاسلیک کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو د لیک د پروژې چارې هم پیل شوې دي. سربیره پر دې د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د مرکزي آسیا د برېښنا د لیږد پروژه کاسا زر هم د سیمې په کچه یوه ستره اقتصادي پروژه ګڼل شوې ده. افغان چارواکي وایي افغانستان به سربیره پر دې چې د دغې پروژې له برېښنا به ګټه واخلي، بلکې هر کال به 300 میلیونه ډالر د ترانزیت د حق په نامه هم ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د چارلیک هولډن د کمپنۍ رئیس احمد چارلیک وایي د دغې پروژې پلي کېدل په سیمه کې یو ستر اقتصادي ګام دی چې اخیستل کېږي.
د دغې پروژې اقتصادي ګټه به چې هوکړې په 2015 میلادي کال کې دریو وړو هیوادونو د رئیسانو ترمنځ شوي، دریو وړو هیوادونو ته ورسیږي. موږ به په لږه موده کې په دې برخه کې کار پیل کړو او دا یو ستر ګام دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خاطر دې ډېر ځله تاکید کړی چې افغانستان د مرکزي او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ په یوې نښلوونکې سیمې بدل کړي. افغان چارواکي وایي د دغو سترو پروژو پلي کېدل که له یوې خوا افغانستان ته ستره اقتصادي ګټه رسوي، له بلې خوا د هیواد پر امنیتي وضعیت هم مثبت اثر پرې باسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز.
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مختلف؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتان بریالي شوي دي چې د استازو جرګې اکثریت خپل کړي. جمهور غوښتونکي هم بریالي شوي چې په سنا جرګه کې خپل اکثریت وساتي. مخکې له دې چې د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو د نتیجو په باب راپور راواخلو، دغه راز د دغو انتخاباتو تر څنګ د یو شمېر ګورنرانو او د ایالتونو د جرګو لپاره هم انتخابات وشول. د صفیه وزیر په نوم لومړنۍ افغاني الاصل میرمن هم وتوانېده چې د امریکا په نیو هامپشایر ایالت کې د استازو د جرګې د غړي په توګه وټاکل شي. دا اول وار دی چې امریکا ته د مهاجرو افغانانو اول نسل د قانون جوړونې داسې یوې معتبرې ادارې ته لار پیدا کوي. صفیه وزیر د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې زیږېدلې او بیا امریکا ته مهاجره شوې ده. نور بله فرشته جلوزی واورو.
صفیه وزیر پرون د امریکا په نیو همشهر ایالت کې د ډیموکرات ګوند په استازیتوب د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید دنیسو سیته ماته ورکړه. صفیه وزیر په شپږ کلنۍ کې د بغلان له دوشي ولسوالۍ له خپلې کورنۍ سره یو ځای ازبکستان ته کډه شوې وه او لس کاله وروسته له هغه ځایه امریکا ته تللې وه. هغه په امریکا کې په شپاړس کلنۍ کې لیسې ته داخله شوې وه او د ښوونځي تر خلاصولو وروسته یې د تجارت په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د هغې انتخاباتي شعار آزادي یا مرګ و. صفیه وزیر سشکال په دوبی کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلی وو: ما غوښتل چې له اصلي امریکایانو تر کډوالو د ټولو خلکو غږ پورته کړم. زه غواړم چې نوي نسل ته یو مثال سم او ورته ووایم چې هغوی کولای سي چې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په رڼا کې د ښو کارونو د ترسره کولو لپاره رامخکې سي. صفیه وزیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستانه په ماشومتوب کې کډه شوې، له دې امله یې هلته د خپل کوچنیوالي په اړه ډېر څه نه یادېږي، خو ویلی دی چې په افغانستان کې له سیاسي او امنیتي ستونزو خبره ده او دا فکر کوي چې ځوانان د دې ستونزو په حل کې مهم رول لوبولی شي. صفیه وزیر له ازادي راډیو سره وویل چې یو وار په 2012 میلادي کال کې د واده لپاره افغانستان ته تللې وه. هغه ماشومان لري او د امریکا د متحدو ایالاتو د نیو همشایر ایالت په مرکز کې ژوند کوي.
د صفیه وزیر په اړه مو واورېده چې لومړنی ځوان افغاني الاصل امریکایي ده چې د امریکا په نیو همشر ایالت کې توانېدلی چې د دې ایالت د استازو جرګې ته لاره پیدا کړي. بیا هم په همدې انتخاباتو کې تم کېږو. د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتان توانېدلی دي چې د استازو جرګې اکثریت ترلاسه کړي. جمهوري غوښتونکي هم بریالي شوي چې د سنا جرګې اکثریت وساتي. اوس چې د استازو جرګې اکثریت له ډیموکراتانو سره دی، نو د امریکا په بهرني سیاست کې به څه ډول بدلونونه راشي؟ رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
که څه هم د امریکا د سیاسي سیستم له مخې اجرایه قوه یعنی سپینه ماڼۍ د بهرنۍ تګلارې په برخه کې زیات صلاحیتونه لري، خو کله چې موضوع لګښتونو، د جګړې بودیجې، ډیپلوماتیکو او یا استخباراتي عملیاتو ته ګرځي، په هغې صورت کې بیا د کانګرس د استازو جرګه باید تصویب کړي کنه سپینه ماڼۍ له ستونزې سره مخ کیږي. تر اوسه پورې چې د کانګرس په دواړو جرګو کې د جمهوري غوښتونکو اکثریتو په دې برخه کې کومه ستونزه نه وه، خو اوس چې ډیموکراټانو د استازو د جرګې اکثریت ګټلی دی، ښایي یو لړ بدلونونه رامنځته شي. د افغانستان په اړه ښایي د امریکا په بهرني سیاست کې کوم بدلون رانه شي، ځکه د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته د امریکا دواړو ګوندونو، جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو په ګډه په افغانستان کې د واشنگټن له پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. د ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نوموړي ادارې ژمنه کړې وه چې له افغانستان څخه به ټول سرتیري وباسي، خو د افغانستان جګړه لا دوام لري او د پای ته رسېدو څرکې نه لګېږي. اټکل کېږي چې ډیموکراټان به تر ډېره بریده د افغانستان د جګړې په غیر پوځي حل لارې ټینګار وکړي، هغه څه چې د متحده ایالاتو اوسنۍ اداره هم ورته پاملرنه کوي او دا کار د افغانستان د سولې پروسې ته قوت وربخي. د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې د یوځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د مداخلې په اړه بیا ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي یو نظر لري او دواړه ګوندونه پر مسکو د بندیزونو پر دوام ټینګار کوي. د امریکا په کانګرس کې دوه ځواکمن کسان نور نشته چې یوې د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر دی چې استعفا کړی، او بل سناتور جان مکینو چې په 13 اگست میاشت کې ومړ. د ایران په مسئله کې ډیموکراټان او جمهوری غوښتونکي مختلف دریځونه لري. ډیموکراټانو د باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه، خو جمهوری غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ګوند غړو یې پر دې موافقې انتقادونه کړي او پر ایران د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی دی. جمهوری غوښتونکي نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام له امله، بلکې په منځني ختیځ کې د هغه څه په خاطر چې دوی یې له تروریستي ډلو د تهران ملاتړ بولي، د ایران پر رژیم د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. په روسیا او ناټو کې د برتانیې پخوانی استازی ایان باند په دې نظر دی چې د امریکا د کانګرس منځمهاله انتخابات اروپایي ټولنې ته هم یو اشاره ده چې وپوهیږي امریکا کوم لور ته روانه ده. په بروکسل او لندن کې مقامات منتظر دي چې د امریکا نوی کانګرس د خپلو اروپایي شریکانو قدر وکړي او له اروپا او ناټو سره د امریکا د اړیکو د اخلالولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توانمندي محدود کړي. د سعودي عربستان په اړه به د کانګرس د غړو په دریځونو کې بدلون موجود وي. که څه هم امریکا له سعودي سره د وسلو د میلیاردونو ډالرو قراردادونه کړي او ریاض له خپل لوري د تیلو د مارکیټونو په متوازن ساتلو کې رول لوبولی دی، خو په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژل کېدل، د یمن جګړه او د بشري حقونو موضوع هغه مسئلې دي چې ډیموکراټان پرې زیات تمرکز کوي. دا هم امکان لري چې ډیموکراټان سعودي عربستان ته د سزا ورکولو لپاره دغه هیواد ته د وسلو د پلورلو او د واشنگټن او ریاض ترمنځ د اټومي موافقې چې سعودي حکومت یې غوښتونکی دی مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري اوسم خبر تر لاسه کړ چې د ننګرهار ولایت په نازیان ولسوالۍ کې اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد افغانستان ملي اردو د ولسی پاسون کوونکو په مرسته عملیات پیل کړی دي. شمو مو چنواره را سره د ټلیفون په لیکه دي شنواره سره د عملیات څو خپل شوی او تر اوسه پورې چارواکو د عملیاتو د نتیجو په باب څه ویلي؟
دغه عملیات د نازیان ولسوالۍ د مورچل کلی څخه پیل شوی دی چې د ننګرهار دولتي ادارې په وینا باندې په دغه عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیس، د ملي امنیت ځواکونه او همدارنګه د سیمې پاتون کوونکي پکې برخه لري، چې د دې په وینا باندې امنیتي ځواکونه دغه کومې سیمې چې تصفیه کوي هلته پاتون کوونکي او همدارنګه دوی ته پوستې، نوې پوستې ورته جوړې او پاتون کوونکي ځای په ځای کوي تر څو د پاکو شو سیمو امنیت ساتي. دوی وایي چې دا عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو پورې چې د نازیانو ولسوالۍ هغه سیمې چې غرنۍ سیمې وي او مخکې پکې داعش وسلوالو فعالیت کوو په بشپړ ډول باندې پاکې شي. دارنګه په دغه عملیاتو پیل سره چې نن سهار وختي امنیتي ځواکونه پیل کړي دي، دوی په اړه باندې یو شمېر داعش وسلوال چې په هغه کې مېرمنې هم شامل دي هغه د سولې بهیر سره یو ځای شوي دي.
بلې شنوارې صاحب، د ولسی پاسون کوونکو په اړه په دغه عملیاتو کې دوی هم پراخ ګډون لري؟
بلې، مخامخ په لومړي خط کې چې د امنیتي ځواکونه دي، وروسته بیا پاتون کوونکو لپاره ساحه سپاري او لپاره امنیتي پوستې جوړوي تر څو د دغې سیمې امنیت دائم لپاره وساتل شي. د امنیتي ځواکونو په وینا باندې په اکثره هغو سیمو کې چې مخکې به داعش فعالیت کاوه په دغه ټولو سیمو کې دوی د نو پوستو او بیزونو د جوړولو پلان لري او په نازیانو ولسوالۍ کې هم همدغه ډول.
شنواری صاحب، تاسو د داعش د غړو د تسلیمېدو خبره وکړله، دوی د فشارونو په نتیجه کې تسلیمېږي او دولت هم هر کار کولای کوي لکه د فاریاب د پیښې په څیر؟
دلته د ولایت